دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا جغ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی په د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د امریکا جغ هغه اسناد ته لاسرسي موندلې چې په یو شمادو کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د ایجنډا پاړه کاری پروسه پړاګه کړی ده دغه یو اجتماعي کڅه هم زیات شمیره معمول رسوم لکه د غونډو پیل د قران کریم په تلاوت او پای په دعا د یو بل سره د مذاکراتو کوونکو اړخونو چلند او یا هم د پنځول منځونو لپاره وقفي غونډي مسائل پکښې دي چې د سپتمبر له 12مې راځي د بین الافغاني مذاکراتو د پیل وروسته د دواړو اړخونو د استادو د کار ثمره ده په دې سند کې راغلي دي چې د یو اجتماعي سربېره بین الافغاني مذاکرات به د دوه هېد موافقه چې د امریکا طالبانو ترمنځ د فروری په 19مه لاسلیک شو د تلپاتې سولې لپاره د افغانستان د خلکو د غوښتنې او د تلپاتې سولې لپاره د مذاکره کوونکو اړخونو په ژمنې باندې ولاړوي د دغه موافقه پر اساس په ظاهره د مذاکراتو د پرمخ بیولو لپاره د امریکا او طالبانو د موافقه پر اساس د طالبانو غوښتنې عملي سوي دي په دې سند کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د هیئت او هغه څه چې طالبان د افغانستان اسلامي امارت ادا کوي ذکر نه دي سوي او په بدل کې د مذاکره کوونکو اړخونو کلمه ذکر شوې ده همدا شند سند د ډیرو مهمو اسنادو د محرومیت په ساتنه او د هر ډول معلوماتو د افشا کولو مخنیوي چې مذاکراتو تاوان رسوي ټینګار کوي په یوه ماده کې راغلي دي چې رسنۍ او نور خلک چې غواړي د بیلابیل نمونو لاندې د مذاکرې سانیت داخل سي باید د مذاکراتو لزاینه لري وساتل سي همدا شند پسند کې ویل شوی دي چې هغه مسایل چې د اسلام د دین او د هیوا د الیا او ګټو خلاف دي د باس په ایجنډا کې نه شامل شي خو هیڅ ډول وضاحت نه دی ورکړل شوی چې کوم باسونه د اسلام او د هیواد د اولیاء او ګټو خلاف ګڼل کیږي د طالبانو استازو په پیل کې ټینګار کاوه چې د اختلاف وړ مسائل د حنیفي فقه په رڼا کې حل شي خو د افغانستان د اسلامي جمهوریت هیئت چې په ترکیب کې څو تنه شیعه مسلمانان سته د لومړی ورځ څخه استدلال کاوه چې دا ډول کار کېدای شي د نورو مذهبي ډلو پر وړاندې د توپیر په توګه وکارول شي د دوه د مذاکراتو تازه افشاسی به سند دازل په صورت کویلی کده مذاکراتو په ترڅ کې د شرعي نصوصو په تفسیر کې اختلاف رامنځته کیږي د مذاکره کوونکو ټیمونه ګډ هیئت به هغه فیصله کوي د امریکا د نومبر د میاشتې د درېمې نیټې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید د جمهور غوښتونکو ګوند د کاندید ډونالد ترامپ نه د 30,000 څخه زیات رای په توپیر د نیواډا ایالت هم وګټه د شغلی ترامپ انتخاباتي ټیم د دې ایالت د ستري محکمې نه غوښتي وو چې د انتخاباتو نتیجه دی باطل کړي خو محکمو ویلي وو چې په انتخاباتو کې د ټګیو برګیو د ایداو په حق لا هیڅ شواهد نه دي پیدا شوي ټاکل شوی ده چې د الکترال کالج غړي به د همدې میاشتې په 14مه جرګه سي او د جمهور ریاست د انتخاباتو نتیجه نهایي کړي د نومبر د رایمې نیټې په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن 306 او د جمهور غوښتونکو ګوند کاندید او برحال جمهور رئیس ډونالد ترامپ 222 د الکترال کالج رای ګټلې دي جمهور رئیس ډونالد ترامپ لا هم په رسمي ډول په انتخاباتو کې خپلې ماته نه ده منلې خو هغه د لندې د میاستي په ومه په سپینې ماڼۍ کې خبرونه ته ویلي وو کله د الکترال کالج غړي جو بایدن د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ دای په سپینې ماڼۍ پریږدي د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویل دي چې د امریکا سره د خړو پړو اړیکو په حق لا د منتخب جمهور رئیس جو بایدن د کاري دورې د پیل نورس ته خبري کوي د ترکیه او امریکا اړیکې ورسره تراغي خړی پړی سوې چې ترکیه د روسي نه د توغندۍ او د اسلور سوا ډول دفاعي سیستم واخیست په سوریه کې د پالیسي اختلاف او په ترکیه کې د امریکا د کنسولګری او امریکایي اتباعو نیول هغه مسایل دي چې د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې کړې دي د امریکا متحده ایالات چې لپایل سخه د دې معاملې سره مخالفت درلود په ترکیه د بندیزونو لګولو غوښتنه وکړه که کانګرس پر راتلونکو نه کې په ترکیه د بندیزونو لایه منزور کړی شاید د بل کال په پیل کې به په ترکیه د بندیزونه پیل شي د امریکا په سنا کې د ډیموکرات ګوند غړي په دې کې پات راغلل چې د امریکا لخوا متحد و عربي اماراتو باندې د پرمختللي اف 15 دوله جنگي الوتکو او د غراز بي پلوټو درونز الوتکو د پلورلو مخه ونیسي لاغ ورسته چې کله متحده عربي اماراتو د اسرائیل سره اړیکې ادي کړې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ لخوا په متحده عربي اماراتو باندې د داسې پرمختللي جنگي وسایلو خرڅلاو ته په یو معنا د دې کار ستاینه په توګه کتل کیږي د ډیموکراټانو او جمهور غوښتونکو اکثریت د خپل ګوند د پالیسي سره ولاړول او د 30 میلیارډ ډالرو د دې موافقې د ختمولو لپاره د 50 سناتورانو رای پر اټولول کې ناکام شول د پاکستان پولیسو د لومړي ځل لپاره دا تایید کړي چې په سوریه کې روان نکلنه کورنی جنگ کې د پاکستان زخم ډیر خلک ورغړي دي چې پکښې د زینبون برګیډ هم شامل دی. د سین پولیسو د تراګریز څنګه ادا کړی دا چې دوه داسې کسان چې دوی پسې ګرځیدل او هغوی د سپای محمد تنظیم چې بندیز پرې لګېدل دي غړي دي او د زینبون برګیډ سره تعلق لري. پولیس ویل چې دغه دواړه کسان په فرقوي او مذهبي هدفي وژنو کې لاس درلود چې لسګونه کسان پکښې وژل شوي دي. پولیسو دا اعدام کړی ده چې دغه دواړو تورونو کسانو په ایران کې روزنه اخیستې. تر اوسه د ایران لخوا د دغه تورونو په اړه کوم غبرګون نه دی راغلی. د اروپایي اتحادیې رئیس اورسلا ون در لاین د چهارشنبه په ورځ خبرداری ورکړی چې د اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو وروسته د تجارتي موافقو په اړه د برسلز او لندن ترمنځ اختلافات لا نه دي حل شوي. د برتانیې د صدر اعظم بورس جانسن سره د ملاقات وروسته هغې وویل موږ په ډیرو پیچلو مسایلو باندې ښې او په زړه پورې خبرې وکړې. هغې په یو بیان کې وویل موږ یو بل په خپلو دریځونو پوکړل او لا هم ځینې مسایل نه دي حل، خو هغې زیاته کړه چې په دې موافقه کړي چې د دواړو خواوو کاري ډلې به سمدستي بیا سره وویني او دغه بنیادي مسایل به حل کړي. او د اسرائیلو صدر اعظم وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د فایزر بایونټیک د واکسین لومړۍ جوبه پرون دغه هیواد ته ورسېده او ژمنه یې وکړه چې دی به لومړی کس وي چې واکسین کیږي. اسرائیل د کورونا ضد 8 میلیونه ډوزه واکسین د فایزر د شرکت نه اخیستي چې لومړی جوبه یې د تلابی به ویډګر ته رسېدلې ده. بنیامین نتنیاهو اسرائیل ته د دې واکسین د رسېدون وروسته وویل چې د کووید 19 د بیمارۍ پای نږدې دی او زیاته یې کړه چې ټولو نه مهمه دا ده چې د اسرائیل ولس ته دا واکسین ورکړل شي. د کورونا وایرس په اسرائیل کې د 4000 څخه زیات کسان نیولې دي او شاوخوا 2902 کسان مړه کړي دي. شغل نتنیاهو ول غواړي د ولس لپاره نمونه سي او نیت لري چې په هیواد کې به لومړی شخص وي چې دغه واکسین ورته د پیچکارۍ له لارې ورکړل شي. د فایزر واکسین تر اوسه د استعمال لپاره په اسرائیل کې نه دی منظور شوی، خو شغل نتنیاهو ول چې هله لري چې ډیر ژر به ورته د اجازه ورکړل شي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، د امریکا جغ په دې سهارنۍ خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د چ خبرونه تر پای ووري. دا هم د دې خبرونه لمړی رپورت. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د تاوتریخوالي دوام د ملکی افغانانو د مرګ ژوبلې لامل کیږي او د جګړې شکیلې خواوې باید په لومړي ګام کې پر اوربان او د تاوتریخوالي په کمولو توافق وکړي. دغه کمیسون هم دا شان د سولې په مذاکراتو کې د جګړې د قربانیانو پر حضور او د هغوی د حقونو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. نور حال زموږ د خبريال ممتاز بهیر په دې رپورت کې واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د جګړې لخکېلو خوا وسخه غوښتي چې په قطر کې د سولې پروانو مذاکراتو کې لومړی د تاوتریخوالي پر کمولو او اوربند باندې توافق وکړي. د دغه کمیسون مشر شهرزاد اکبر چې د چهارشنبه په ورځ د بشري حقوقو د نړیوالې او د جګړې د قربانیانو د ملي ورځ په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله وویل چې روانه جګړه تر ټولو زیاته مرګ ژوبله ملکی افغانانو ته رسوي او د مخنیوي لپاره باید پر اوربند توافق وشي.
د شخړې دوام په خوشنۍ سره په دې معنی ده چې اکثره یو کس یا یو کورنۍ څو ځله قرباني کیږي او د غرض د شخړې دوام د ملکی تلفاتو لامل شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون له نظره لومړی ګام باید د تاوتریخوالي د کمولو او د اوربند پر سر توافق وي. اوربند د فرصت برابروي چې د لازیاتو ملکی تلفاتو مخنیوي وشي او په عین حال کې حکومت وشي کولای لورو پرتو سیمو ته خدمتونه ورسوي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د معلوماتو په اساس په تیرو یو لس کلونو کې سباندې 15000 ملکی افغانان د جګړو او نامنۍ علامل وژل شوي او یا ټپیان شوي چې له دیش مېره 2000 ملکیانو ته یوازې پروان 2000 میلادي کال کې مرګ ژوبله او وخته ده. د بشری حقوقو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر سیما سمر په دغه مراسمو کې وویل چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او د طالبانو ډله باید د جګړې پر مهال منل شوی او نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي.
او طرفدارګان مکلف هست، یعنی به هیڅ مونو به معنا نیست.
هغه بل لورې هم مکلف ده، یعنی په دې معنا نه ده چې قوانین رعایت نکړي. خود لورې چې د افغانستان د رسمي دولت استازیتوب کوي او د افغانستان دولت له نړیوالو کنوانسیونونو سره یو ځای شوی دی، مکلف ده، مجبور ده چې دا شرایط رعایت کړي. د همدې لپاره زموږ د امنیتي ځواکونو روزنه یو له اساسي کارونو څخه ده چې دوی د جګړې قوانین رعایت کړي، اسیران شکنجه نکړي. د شخړو پر مهال شکنجه په جنگي جرایمو کې شمیرل کیږي چې هیڅ څوک یې بخښلی نشي،
جز جرایم بین المللي مشه او هیڅ کس سره بخښیدنه نه میتله.
د بشري حقوقو د ملاتړ ادارو د غوجیک پوړو چارواکو همداشان د سولې پر روانو خبرو کې د جګړې د قربانیانو د استادو پر معنا لرونکو حضور ټینګار وکړ او ویل چې د دغو قربانیانو د حقوقو لخواندي تو پرته به په افغانستان کې دایمي سوله را نشي. د افغانستان د مصالحه عالی شورا وای سربیره پر دې چې د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی د افغانستان د ټولو قشرونو استازي توپ کوي، خو هسي روان دي چې د غپلاوی لا پیاوړی شي. د مصالحه د عالی شورا ویان فریدون خوزون امریکا غټول
موږ متحد یو چې د سولې په پروسه کې د ټولو افغانانو په ځنګړي ډول د جګړې د قربانیانو حقوق خوندي شي او د غوی ټکنو ته رسیدګي وشي او د غوی غوښتنې وړاندیزونه په دې پروسه کې منعکس شي. موږ دې ته کاملا په احترام قائل یو او دا به منعکس کیږي. سره له دې چې حیات د افغانستان اسلامي جمهوریت څخه ستاسو کې مپارزه کې چې ضرورت دی وي چې هغه تقویت شي، موږ په دې برخه کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا کار کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په داسې حال کې د سولې پر روانو مذاکراتو کې د جګړې د قربانیانو د استادو پر ګډون او اوربند باندې ټینګار کړی چې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پر کړنلارې له توافق وروسته د رواني اونۍ په سر کې دواړو خواوو د دغو مذاکراتو د اجنډا پر جوړولو کار پیل کړی دی. له دې وړاندې د افغانستان دولت هم په وار وار ویلي چې د مذاکراتو په اجنډا کې د تاوتریخوالي کمولو او د اوربن ټینګولو ته لومړیتوب ورکوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو دا او تاسیز مر سهارنی پښتو خبرونه اوري. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو 16 فیر ویلي چې د اداري فساد سره په مبارزه کې دي، د لوړپوړو چارواکو د معافیت کلتور پای ته ورسیږي او دا پیغام دی ورسول سي چې په فساد ککړ کسان به مجازات سي. افغان حکومت بیا له فساد سره په مبارزه ټینګار کوي. نورحال په دې رپورټ کې وایي
په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو 16 فیر افغان حکومت څخه غوښتي چې د اداري فساد پر ضد د یوې معنا لرونکي مبارزې په اړه خپل اشمنه پیاوړې کړي. راسول سنن چهارشنبه اداري فساد سره د مبارزې نړیوال ورځ په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې د لوړ پوړو افغان چارواکو د معافیت کلتور پای ته ورسوي. د ویلي د اداري فساد پر وړاندې مبارزې او اداري اصلاحات ته ژمنتیا ښودلو لپاره افغانستان باید د پیاوړو افغانانو معافیت ته پاملرنه وکړي. نوموړي ویلي افغان حکومت باید له فساد سره د مبارزې لپاره په فساد ککړو کسانو ته دا پیغام ورسوي چې جنایتونه یې مجازات کیږي. افغان حکومت یو ځل بیا له فساد سره پر مبارزې ټینګار وکړ. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وویل که څه هم فساد په دولتي ادارو کې ریښې لري، خو افغان حکومت توانېدلې دی له فساد سره په مبارزه کې خیل لاسته راوړنې ولري.
فساد اداري سالهای سال است که در تاروپود نیاز
اداري فساد له ډیرو کلونو راهیسې په دولتي ادارو کې ریښې کړې دي او نظام ته یې زیان رسولی دی. له بل خوا د دولت په وړاندې خلک بې باوره کړي دي، اوایدو کې کمواله راوسته او د بیوزمه لامل شوی دی
و فاصله مردم از دولت و موجب کاهش اواید دولتی و فقر بیشتر مردم شده است.
بل خو د مالی وزارت وایي چې په دې وروستیو کې دغه وزارت 2000 کارکونکو چې په فساد ککړ و لوی څارنوالي تور پیژندل دي. د افغانستان د اداري فساد په ضد د شبکې اجرایوي مشر خان زمان مرخیل په دې اړه وایي
عدالت چې متزره شوی دی زما په نظر باندې یوازینی علت یې هغه د کرپشن او د فساد موضوع ده. فساد دی چې زموږ وساده ټول سیستم یې د یو لوی مشکل ناورین او بحران سره مخ کړی دی. فساد دی چې موږ تاسې ګورو چې بیکاري په هیواد کې به حد زیاته شوې ده. فساد دی چې موږ تاسې د ولس او د حکومت ترمنځ فاصله زیاته شوې ده.
تر
تر دې مخکې سیګار ویلی و چې د افغانستان حکومت د سیستماتیک فساد په وړاندې محدود ګامونه پورته کړي او د فساد ضد مبارزې په برخه کې اصلاحات په دې هواد کې د مقرراتو د ټاکلو او د غونډو د جوړولو په حد کې دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تل له فساد سره د مبارزې برخه کې د اقداماتو خبر ورکوي او تیره میاشتې له اداري فساد سره د مبارزې څلور کسیز کمیسیون هم جوړ کړ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د عامه روغتیا وزارت وایي چې تر ټولو شپږ او میاشتو به افغانستان ته د کورونا واکسین را ورسیږي. خو د وزارت ویان اکمل سمسور وایي چې دا به دوه کاله وخت واخلي چې دغه هیواد 40% خلک د کورونا واکسین واخلي. د بل خوا جمهور رئیس اشرف غنی پرون د کورونا د دوهمې څپې د مهارولو د یوې غونډې مشري کړې وه. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری پرپورت کوي.
د عامه روغتیا وزارت وایان ډاکټر اکمل سمسور د چهارشنبه په ورځ کابل کې خبر اعلان ته ویل چې افغانستان د دوه نوي هیوادونو د واکسین د نړیوال ائتلاف غړی دی. چې له مخې به دغه ائتلاف لخوا د 2020 کال تر پایه 40% افغانانو ته د کورونا وایرس واکسین برابر شي. هغه ویل چې 40% نورو وګړو ته به تر راتلونکو دوه کلونو واکسین د نړیوال بانک د 100 میلیونو ډالرو لمرستې برابر شي.
ابتدایي ارزونه دا ده که 2022 پورې مونږ 40% نفوس ته واکسین ورکو دا به افغانستان ته کفایت وکړي. که خدای نه خواسته مونږ بیا داسې وشو ولیدله چې ارزونې دا وښودل چې نور واکسین ته ضرورت دی، هغې د پاره پلان شته چې بیا به پخپله د افغانستان دولت دا واکسین اخلي. مګر اوس فعلا مونږ دا وایو، هغه مطالعات هم دا ښیي چې 43% خلک واکسین شي، نو دا بیا مونږ یو حد معافیت کتلوي هغې ته رسیږو، نو بیا ضرورت نه ده چې نور واکسین واخلو.
ښاغلی سمسور ویل چې افغانستان ته به د کورونا وایرس ضد واکسین په شپږو پړاوونو کې ورسیږي. د عامې روغتیا وزارت ویان ویل چې د افغانستان د هوا وضعیت ته په کتلې د دغه هیواد لپاره به د پریزر کمپنۍ د تولید کیدونکي واکسین پر ځای د اکسفورد پانتون او د موډرنا کمپنۍ واکسین واخیستل شي.
پیشنهاد هم دا شوی ده چې مونږ د پاول کې واکسین چې اخلو د موډرنا واکسین به اخلو او د اکسفورد یونیورسټي، مګر د اکسفورد یونیورسټي تر اوسه مطالعه نهایی شوی ندی، نو تر اوسه یو واکسین نهایی شوی ده چې د موډرنا واکسین د دې لپاره اخلو چې د مونږه د یخچال زنجیره چې په افغانستان کې لرو دې ته مساعده ده. د فایزر واکسین چې دا منفی او یا نتر اتیا درجه پورې منفی اتیا درجه پورې ضرورت لري او هغه یخچالون افغانستان کې نشته، نو د انده لپاره د مونږه خپل ځانی کوشش ده چې د موډرنا واکسین واخلو.
خغلی سمسوري ویل چې د کورونا د دوهمې څپې د مدیریت لپاره جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ به په اونۍ کې 2000 غونډې جوړې شي.
سی یو مرکز جوړ شوی ده، سی څلور ساعته به د وزارت سیاتامي کې یا د روغتیا وزارت کې به فعال وي او ټول د موږ همکاران اته اته ساعته به د مرکز کې کار کوي، لشفخانو نه بلیدنه کوي او د خلکو چې څه مشکلات دي هغه ته رسیدګي کوي. دوم، د رهبری په سطح رئیس به جمهور خپل قیمتي وخت د کورونا د بحران لپاره وقف کړی ده. هر هفته یک شنبه او چهار شنبه اته نیمې بجې د وزارت د رهبری سره جلسې لدی، مشخص پیشنهادونه کیږي او بیا د رئیس جمهور د هدایتو مطابق په باندې عمل کیږي.
د جمهور ریاست لخوا په خبره شوې ده بیا کې هم ویل شوې چې له هر اړخیزو ارزونو وروسته پریکړه شوې چې هر چهار شنبه او یک شنبه به د جمهور رئیس غنی په مشرۍ تصمیم نیولو غونډې جوړې شي. په نننۍ غونډه کې د عامې روغتیا وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني د ودونو د سالونونو د فعالیت د حوزونو ورزشي کلبونو پاتېهي مراسمو او په سیالیو کې د سیالانیانو ګډون د دولتي او غیر دولتي مامورینو له کوره د کار په عامه ځایونو کې له ماسک څخه د استفادې جبري کېدل او په خالي نقلي وسایطو کې له 500 څخه زیاتو کسانو ته د تګ راتګ اجازې نه ورکولو په اړه غونډې ته خپل وړاندیزونه وړاندې کړل. جمهور رئیس غنی دغه وړاندیزونو له اورېدو وروسته وویل چې په دوه پړاوونو کې به دا وړاندیزونه عملي شي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا او بعد د دوهمې څپې د خپرېدو وروسته د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې شوې. نن د چهارشنبه په ورځ دغه وزارت په 15 ولایتونو کې د کورونا د وایرس د 100 مثبتو پیښو ثبت خبر ورکړی. د نوو پیښو ثبت وروسته اوسمهال په افغانستان کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر 45,540 ته رسېدلی دی. روانه اونۍ په افغانستان کې د کورونا د وایرس د خپرېدو راهیسې 9 د عامې روغتیا وزارت د رسمي معلوماتو له مخې په دغه موده کې تر اوسه 1912 تنه د کورونا په ناروغۍ مړه شوي او 8,150 تنه نور په دغې ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشابه آشنایم.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د امریکا منتخب جمهور رئیس جو بایدن په پام کې لري چې متقاعد امریکایي جنرال لوید آستن د دفاع د وزیر په توګه ونوموي. شغلی آستن په افغانستان او عراق کې هم وظیفه اجرا کړې ده. نور تفصیل زموږ د همکار سمیع الله جلال زت خواوري.
د سپینې ماړۍ مخته د نویو رغونو چارې او د ستر ستي جوړېدل د ښکارندوی کوي چې له څلورو کلونو وروسته د امریکا ژمنی فستیوال جوړېدونکی دی. د جمهور رئیس د کار د افتتاح ورځ نږدې شوې ده.
Thank you, Mr. President-elect. A lot of people are wondering what your inauguration is going to look like, considering
so my
بایدن یوازینی کس نه دی چې په دې نه پوهیږي کورونا وایروس به څنګه د هغه د لوړې پر مراسمو اغیز وکړي.
دا څه نشته چې د منتخب جمهور رئیس جو بایدن مخه ونیسي او هغه په آزاده فضا کې د لوړې د مراسمو د وینا لکولو او په شاوخوا کې د یو شمېر کسان لشتون څخه منع کړي.
لارا براون د جورج واشنگتن په پوهنتون کې استاد ده. هغه وایي اکثریت امریکایان چې د تلویزیون لاري د پرانیستې مراسم ګوري هغه وخت به تفاوت وویني چې کمرا د میلمنو په طرف واوړي.
فکر کوم هغه څه به چې تاسو ډیر ووینئ د څوکیو ترمنځ واټن وي، ممکن په دې هدف چې خلک خوندي وي. هر څوکۍ به خپل ټکټ ولري، سره له دې چې مراسم به په آزاد فضا کې وي. زه فکر کوم چې د ماسک اچول به جبري وي.
د متحده ایالاتونو اساسي قانون دا روښانه کړی چې د لوړې د مراسمو پر مهال څه ویل کیږي او په کوم ځای کې کیږي. بایدن ویلی دی چې د افتتاحی په مراسمو کې به معمول شور او ځواک نه وي.
زه فکر کوم چې احتمالا د پنسلوانیا په وارد کې به د افتتاحی مراسمو ستر او پراخ رسمي گذشت نه وي، خو زه فکر کوم چې تاسو به په ټوله کې په امریکا کې ډیر آنلاین فعالیتونه وګورئ، ان تر دې چې لا پخوانه به د خلکو حضور ډیر وي.
جمهور رئیس ترامپ تر اوسه په ټاکنو کې ماته نه ده منلې او د یو شمېر راپورونو په حواله نوموړی اوس په دې غور کوي چې د یوې غونډې په جوړېدو د 2024 کال د جمهوري ریاست د کمپاین د پیل اعلان وکړي.
زما لومړنی او تر ټولو مهم هدف دا دی چې امریکا خوندي وساتم، خو بیا به هم خلکو ته اجازه وي چې مراسم جوړ کړي، یو له بل سره وګوري چې د مراسمو لمانځنه کوي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپا 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
درنو ریدونکو، په ننګرهار کې د پی ایم ایس موسسې سره د $1.5 million په ارزښت یو تړون لاسلیک شو چې له مخې به یې د ډاکټر ناکامورا نیمګړې پروژې بشپړ شي. ډاکټر ناکامورا د لومړي تلین مراسمو کې ولسي استازو له حکومت وغوښتل چې د ناکامورا قاتلین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. نور حال زموږ د خبريال زبیح الله غازی پر پورت کې باوري.
د پی ایم ایس جاپانی موسسی او ننګرهار ولایتي چارواکو د ډاکټر ناکامورا د تلین مانځلو په ورځ د $1.5 million واغ تړون لاسلیک چې لمخې به د تیتسو ناکامورا نیمګړې پروژې سرته ورسیږي. د ننګرهار والي ضیاء الحق مرخیل وایي په دې تړون کې کانالونه، سربندونه او ویالو جوړول شامل دي.
نن مو چې کوم څه امضا کړل دا هم د $1 million نه زیات یو پروژه ده. یو سربند چې هغه باندې کار کوي عملاً خوشبختانه هغه پروژه چې ډاکټر ناکامورا پیل کړی دی هغه جریان دی، هغه ولاړې نه دي، هغه به پوره کیږي. او اداره د دې تعهد او ژمنتیا لري چې د پوره کېدو لپاره د ټولو لارو چارو باندې کار اچوي.
که څه هم ډاکټر ناکامورا تیر کال د ډسمبر په څلورم سار وژل شوی او خوتلینې څو ورځې وروسته نمانځل کیږي، او دغه یادغونډه کې ولسی استازو حکومت ګرم وباله چې د افغانستان د یوه خواخوږي ډاکټر قاتلان لا نه دي موندلي. استرال الله مراد د ننګرهار د ولایتي شورا غړی دی.
کنه زه مطمئن یم چې زمونږ ولسونه زمونږ د قانونو په بلچو په کوټه کې دا ساتو، الله تاسو کولی ساته. دا ولسوالۍ کې نه ده ترور شوی، بانډه کې نه ده ترور شوی، کلی کې نه ده ترور شوی، دا په 200 مترې د قصر سره ترور شوی.
خو والی ضیاء الحق مرخیل وایي د ډاکټر تیت سو د وژنې په تورې څو کسان نیولي او په نورو پسې د نیولو هڅې توندې دي.
هغه داري چې د قاتلین څنګه پیدا کړ، یو څو چې مخکې نیول شوي دي هغوی نه معلومات یو څه ترلاسه شوي، اما امیدوارم چې یو ورځ هغه قاتل پیدا کړو او اطمینان هم درکوم چې دا به پیدا کیږي.
ډاکټر ناکامورا د هغه جاپانی موسسې مشر چې د 15,000 جاپانیانو د خیرات په پیسو چلی ده، او د کونړ لسیندې د اوبو نه کانالونه رابیل کړي و چې شاوخوا 1,000,000 خلکو ته ګټه اخسته او 15,000 هکتار ځمکتي اوبه کېدله.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
قدرمن اوریدونکو، اوس به د امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو منځني ختیسته د وروستي سفر نورسته دوه ټکي واضح شول. یو دا چې د سیمې نور ملکونه به هم د بحرین، متحده عربی اماراتو او سودان په شان د اسرایلو سره د خپلو اړیکو د سمولو لپاره د ابراهیم موافقه لاسلیک کړي، او بل دا چې ایران په سیمه کې نورو ملکونو ته خطر پیښوي. مایک پومپیو په بیت المقدس کې د اسرایلو د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو او د سودان د بهرنیو چارو د وزیر عبداللطیف بن رشید سره د ملاقات مخکې په وینا کې ویل دا تړونونه د سو علتونو له کبله د ټولې نړۍ لپاره ډېر مهمي. دا تړونونه د تجارت او اقتصادي پرمختګ لپاره بهترین مواقع پیدا کوي. داسې تړونونه په سیمه کې ورانکارو ته لکه د ایران حکومت ته هم دا پیغام ورکوي چې په سیمه کې د هغوی نفوس په ورکېدو دی او هغوی نور یوازې شوي دي، او دا به مدام هم داسې وي تر څو د ایران مشران خپل لار بدل نه کړي. په ابوظبي کې د العربیا ټلویزیون سره په یوه مرکې کې پومپیو ویل نور ملکونه به هم په خپل وخت دا پریکړه وکړي چې د ابراهیم موافقه لاسلیک کړي، ځکه چې دا د هغوی د ملک لپاره ښه ده. هغه وویل چې په تیرو وختونو کې دا فکر کېده چې په سیمه کې یوازې د اسرایلو او فلسطین ترمنځ د لانجې د ختمولو وروسته امن راتللی شي. هغوی په اساسي توګه غلط وو. هغوی ځکه سم نو چې رښتیا دا دي چې اسرایل او خلیجی هیوادونه دا وایي چې هغوی د ایران نه ګډ خطر لري. په ابوظبي کې د یوې مجلې سره په مرکې کې ښاغلی پومپیو وویل چې د اسرایلو او د فلسطین ترمنځ د مسلې حل مهم دی، خو هغه وویل چې موږ دا نه شو کولی چې د سلوي خو کلونو دغه مسلې ته اجازه ورکړو چې په سیمه کې د امن او ثبات لاره بنده کړي. ښاغلی پومپیو وویل چې د ابراهیم موافقه د منځني ختیځ د راتلونکي لپاره مهم ټکی دی. هغه وویل چې دا د امریکا د مشرتابه او منځګړتوب سره ممکن شوه. پومپیو وویل چې کله امریکا داسې یو کار وکړي چې په نړۍ کې د ښه پرمختګ لپاره اقدامات وکړي، نو نور به هم وهڅول شي چې هغوی هم زموږ سره یوځای شي او صحیح پریکړه وکړي، چې په دغه سمو پریکړو کې به یوه د سیمې د خوشحالۍ لپاره د اسرایلو سره ملګرتیا وي. درنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ سر مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت نظرې څرګند کړو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.